سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی. په نورو موضوعاتو کې نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده.
هدفي وزنې امنیت اطلاعاتو ته نه لاسرسی د ژورنالیستانو مهمې ستونزې دي.
په افغانستان کې د رسنیو د فعالیت د دوام په اړه اندېښنې.
که نن ورځ رسنۍ سقوط کېږي نو دا به د دې لامل شي چې د ښځو او د ماشومانو حقوقو ته به توجه ونشي.
له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو له پیل سره سم په امریکا کې ځینې چارواکي اندېښمن دي، خو کابل وایي چې پر ځان بسیا دی.
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه له جغرافیې سره بلد دي او په وروستیو کې 6 نوي سلنه عملیات دوی پخپله کوي.
او په هند کې د کورونا او بعد پراخېدو په حل کې ده. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل په دې معنا نه دي چې متحدې ایالات به دې هیواد ته شا کوي، بلکې خپل ملاتړ ته به دوام ورکوي. په هرات او فراه کې چارواکي د وسله والو طالبانو په بریدونو کې د 10 زیاتو پولیسو او سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وایي چین په بهر کې ډېرې تندۍ او په کور دننه ډېرو فشارونو ته مخه کړې ده. بشپړ خبرونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل په دې معنا نه دي چې متحده ایالات به دې هیواد ته شا کوي، بلکې د سفارت د فعالیت تر څنګ به پر اقتصادي او نورو برخو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکوي.
یوازې په دې خاطر چې زموږ ځواکونه بیرته وطن ته راستنیږي ګواکې موږ افغانستان پرېږدو، نه، موږ دا کار نه کوو.
بلینکن چې تېره ورځ له سی بی ایس امریکایي رسنۍ سره خبرې کولې دغه راز وویل چې متحده ایالات په افغانستان کې هر ډول سناریو ته چمتووالی لري. په همدې حال کې د امریکا د وسله والو ځواکونو لوی درس جنرال مارک میلی وایي که څه هم افغانستان پیاوړي او مجهز ځواکونه لري، خو کېدای شي د طالبانو په وړاندې له بدو پایلو سره مخ شي. نوموړي دغه راز ویلي چې له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه ښایي له ټاکلې نیټې مخکې ووځي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اعلان له مخې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر باید د سپتمبر 13 پورې بشپړ شي. دغه بهیر 2 ورځې مخکې د مئی له لومړۍ نیټې رسمن پیل شوی. د افغانستان د ولسمشر دوم رسیال سرور دانش وایي طالبان پر خبریالانو او مدني ټولنې په حملو سره نشي کولی چې حکومت له ستونزو سره مخامخ کړي. ښاغلی دانش د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت وینا کې وویل د خبریالانو په وړاندې موجوده ستونزو سره سره رسنۍ د افغانستان د حکومت یوه مهمه لاسته راوړنه ده. ښاغلی دانش په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو او مدني ټولنې پر پیاوړي دریځ ټینګار داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې پر خبریالانو او د مدني ټولنې پر غړو هدفي او نورې حملې زیاتې شوې چې له امله یې یو شمېر خبریالانو په تېره بیا ښځینه خبریالانو خپل کارونه پرېښېدي. د هرات والي د فرسي ولسوالۍ پر امنی قمندانۍ د طالبانو د یوه برید په پایله کې د 5 پولیسو او 9 طالبانو د وژلو خبر ورکوي. عبدالوحید قطالی ازادي راډیو ته وویل طالبانو یو موټر بم د دې ولسوالۍ د امنی قمندانۍ له دروازې سره وچاوه. د هغه په خبره په دې برید کې 3 پولیس ټپیان شوي. طالبانو د هرات د والي د دغه ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په عین حال کې د فراه والي تاج محمد جاهد پر یوې پوځي پوستې د طالبانو په برید کې لږ تر لږه د 2 سرتیرو د وژلو خبره کوي. نوموړي دا خبره د جرمني د پی خبري اژانس ته کړې ده. یو شمېر چارواکو ویلي چې وسله والو د بالا بلوک ولسوالۍ په شیوان کلي کې تر ځمکې لاندې تونل څخه په استفادې یوه پوځي پوسته په چاو دنو الوزولې ده. په عین حال کې د فراه د امنی قمندانۍ چارواکي د فراه ښار په 2 نیټه کې د پوځ پر یوه رنجر موټر د وسله والو مخالفینو د یوه بم د ګزارولو په پیښه کې د 13 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د فراه د روغتیا رئیس عبدالجبار شایق هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې د پیښې له ځایه 13 ټپیان روغتونونو ته وروړل شوي چې د ځینو یې روغتیایي وضعیت خطرناک دی. په لوګر کې چارواکي وایي پر یو کور د طالبانو توغندې لګېدلې او و تنه ټپیان کړی دي. د لوګر د امنیت قومندانې ویان ګل حیدر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تېره شپه د لوګر د مرکز پل عالم اړوند په کنجک سیمه کې شوې ده. هغه زیاته کړه په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او ټول روغتون ته د درملنې لپاره لېږدول شوي. د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت خطرناک ښودل شوی. طالبانو د دغې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چین چې په خپل ځان باور په زیاتېدو دی په بهر کې ډېرې توندۍ او په کور دننه یې ډېرو فشارونو ته مخه کړې ده. بلینکن تېره ورځ له امریکایي سی بی ایس نیوز سره په مرکه کې دغه راز وویل. واشنګټن نه غواړي چې د چین د پرمختګ مخه ونیسي خو پرې به یې نږدي چې د نړیوال نظم پر اساس قوانین کمزوري کړي. بلینکن د دې پوښتنې په ځواب کې چې د ده په باور د پیکینګ اوږدمهاله هدف څه دی وویل، د ده په فکر چین ګمان کوي چې کولی شي او باید په نړۍ کې یو برلاسه هیواد شي. هغه د امریکا او د چین ترمنځ د پوځي تقابل احتمال رد کړه او ویې ویل دا د دواړو هیوادونو د ګټو خلاف ده. د پیکینګ او واشنګټن ترمنځ کړکیچ په دې وروستیو کلونو کې د سوداګرۍ، جاسوسۍ او د کورونا وایروس پر سر لا زیات شوی دی. قرغزستان او تاجکستان له ګډې پولې د ځواکونو د پشا کولو لړۍ بشپړه کړه. دا خبره نن د قرغزستان د سرحدي چارو ادارې کړې او ویلي دي سیمه کې وضعیت اوس عادي دی. قرغزستان ویلي چې تېره اونۍ د اپریل په 28 په پوله کې د نښتو په پایله کې چې دوه ورځې دوام وکړ 40 قرغزي وګړي وژل شوي او 178 ټپیان شوي دي. دغه راز 50,000 کسان هم د سیمې پرېښودو ته اړ شوي دي. د تاجکستان چارواکو خپل لور ته د اوښتو تلفاتو په اړه تر اوسه رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو د ازادي راډیو د تاجکستان د څانګې د راپور له مخې لږ تر لږه 14 تاجک وګړي وژل شوي او لږ تر لږه 90 نور ټپیان شوي دي. دغه نښتې د وروخ سیمې ته نږدې وروسته له هغې پیل شو چې د اوبو د ویش لپاره د څارونکو کمرو د نصب پر سر اختلافات راپورته شول. د دغو شخړو له امله دواړو هیوادونو پولې ته نور ځواکونه استولي وو. د بارسلونا د ټیم پیژندل شوی لوبغاړي لیونل مسی پرون له والانسیا ټیم سره په سیالۍ کې د 2 ګولونو په وهلو سره نوی ریکارډ ټینګ کړ. هغه په خپل ورزشي ژوند کې په آزاد توپ وهنې سره 50 ګول واه او په بارسلونا ټیم کې نوی ریکارډ ثبت کړ. دغه لوبه د لا لیګا سیالیو په ترڅ کې 3-2 په وړاندې بارسلونا ټیم وګټله. د بارسلونا ټیم لخوا دریم ګول انټونی ګریسمن واه.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل چې نوریاس نوري چمتو کړی وو. قدر مون اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر وپانه کتلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د وپانه پته ده. ورځو د راپورونو برخې ته او لومړی موضوع راخلو. د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی. ښاغلی خلیلزاد داسې مهال کابل ته رسیدلی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اساس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر پیل شوی دی. ښاغلی خلیلزاد تېره اونۍ په قطر کې او وروسته په ازبکستان کې هم د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې. په دې اړه نور تفصیل له کابله په دې راپور کې.
کابل ته د زلمی خلیلزاد راتګ دوه به خبره سرچینو تایید کړی دی. ویلی دی چې نوموړي له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم کتلی دی. دغه سرچینو ویلی دی چې دغه شان به ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا له چارواکو سره هم وګوري او په دې سفر کې به دواړه لوري د افغانستان د سولې په اړه باندې خبرې اترې وکړي. لدین وړاندې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ازبکستان کې او هغه پرون د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره د افغانستان د سولې په پروسې باندې خبرې کړې وي. خلیلزاد تیر شپه په خپل ټویټر باندې لیکلی وو چې له کاملوف سره په خبرو کې دواړو سلا وکړه چې دا وخت باید افغانستان سیمه او نړیواله ټولنه په ګډه یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره هڅې وکړي، سو د افغانستان 30 کلنه جګړه پای ته ورسیږي. خلیلزاد د هغو چې امریکا او ازبکستان به د سیمې د سوداګرۍ اتصال او اقتصادي پراختیا د پیاوړي کېدو په هدف باندې ګډ کار ته دوام ورکړي. تکل صاحب له دې نه وړاندې خلیلزاد دوهې ته تللی و. هلته یې د طالبانو او افغان حکومت له مرکچي پلاو سره جلا جلا لیدلی وو او د امریکا لخوا د سولې پروسې لپاره د پوره همکارۍ او هڅو ډاډ ښودلی وو. خلیلزاد په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې د امریکا او د طالبانو د هوکړې په اساس باندې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې ده، خو په دې هیواد کې د نامنې پیښو هم زور اخیستی. په څو بېلابېلو ولایتونو کې په تېر یوه اونۍ کې موټر بم حملې وشوې چې زیاتو وګړو ته زیاتو افغان وګړو ته یې مرګ ژوبله واړوله. تر دې دمه په کابل کې د خلیلزاد د ناستو په اړه باندې چې له افغان ولسمشر سره یې کړي ډېر جزئیات نه دي په ډاګه شوي چې دوی په خپلو منځونو کې په خبرو کې څه ویلي دي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی، له ولسمشر اشرف غنی سره یې لیدلی او په پام کې ده چې د سولې د عالي شورا له رئیس عبدالله او نورو چارواکو سره به هم وګوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د می دریمه نیټه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما ځینو نورو ټولنو او همداراز یو شمیر حکومتونو پر خبریالانو او د رسنیو پر کارکوونکو د تاوتریخوالي پر درېدو ټینګار کړی. په دې اړه یوه ګډه اعلامیه هم خپره شوې او د رسنیو او بیان ازادۍ څخه په کلکه ملاتړ شوی دی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما اروپایي ټولنې او یو شمېر هیوادونو پر افغان خبریالانو او د رسنیو پر کارکوونکو د بریدونو په دریدو ټینګار کړی. دوی د افغان خبریالانو او د رسنیو له کارکوونکو د ملاتړ په موخه یو ګډه اعلامیه هم خپره کړې ده. په اعلامیه کې یو ځل بیا ټینګار شوی چې نړیواله ټولنه به د دې هیواد د خبریالانو او رسنیو ترڅنګ ودرېږي او د افغان خبریالانو ملاتړ به وکړي. په دغه اعلامیه کې له یوناما او اروپایي ټولنې سره امریکا، استرالیا، کاناډا، ډنمارک، اروپایي ټولنې، فنلند، فرانسه، جرمني، ایټالیا، هالند، ناروې، سویډن او انګلستان شامل دي. په اعلامیه کې د افغان خبریالانو پر وړاندې محدودیت سره مخالفت شوی او د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي لړۍ په درېدو ټینګار شوی. دوی دغه شان غوښتنه کړې چې د خبریالانو خوندیتوب باید یقیني شي او هغه کسان چې د رسنیو له کارکوونکو سره تاوتریخوالی کوي مرو باید محکمې ته راوکاږل شي. په اعلامیه کې همدارنګه اندېښنه مطرح شوې چې لا هم خبریالان، په ځانګړې توګه ښځینه خبریالانې او د رسنیو کارکوونکي له جدي ګواښ سره مخ دي. تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان هم ویلي چې افغان حکومت باید د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. خو د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش نن دوشنبې د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې افغان حکومت د خبریالانو خوندیتوب او امنیت ساتلو لپاره شمان دی او د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ټولې قضیې سړل شوې دي. نوموړي د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په ګډون د یو شمېر هغو خبریالانو نمونه واخیستل چې وژونکي نیول شوې دي.
د بیلګې په ډول د تاوتریخوالي وروستیو قضیو عاملین نیول شوې دي. الیاس دایی د رحمت الله نیکزاد، بسم الله عادل اماغ، ملال میواني، یوسف رشید، عبدالمنان ارغند او د کابل په شاشترک سیمه کې د نهو خبریالانو د وژنو عاملان او د کابل په لویدیځ کې د سمیم فرامرز رامین احمدی، د بی بی سی خبریال احمد شاه قاتل نیول شو بی دی او دوسی یا څارنوالید کې تر څېړنې لاندې دي او یا هم محکمې فیصله کړې دي
و یا حتی فیصله یې محکمه هم د دې رابطه صادر شو.
خغلی دانش دغه شان ویل هغو خبریالانو چې د امنیتي ګواښونو له امله وطن پریښی و بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. اخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي میرمن دیبرا لینز په یاده غونډه کې وویل چې افغان خبریالان له ګڼو ستونزو سره مخ دي او په ټولو خواوو یې غږ وکړ چې د افغان خبریالانو د حقونو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. دې سره هم مهاله د بیان ازادۍ کور هم د خبریالانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د بیان ازادۍ کور مشر دانش کډوخیل نن ازادي راډیو سره په خبرو کې
د بیان د ازادۍ کور
د رسنیو او د ژورنالیستانو د وضعیت په اړه اندېښنې لري. هدفي وزن یې د ژورنالیستانو امنیت، اطلاعاتو ته نه لاسرسی د ژورنالیستانو مهمې ستونزې دي.
تا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تر هوکړې وروسته په افغانستان کې هدفي وژنې په ځانګړي ډول پر خبریالانو او مدني فعالانو حملې زیاتې شوې دي. افغان حکومت د دغو حملو مسؤل طالبان بولي، خو طالبان په وار وار په دغو حملو کې لاس لرل رد کړي دي.
په وروستیو څو کلونو کې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو کمیدو د ګڼو خصوصي چاپي غږیزو او تصویري رسنیو پر خپرونو ناوړه اغیز وکړ. په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ د ملاتړ ټولنې وایي په مرکز، کابل او ولایتونو کې یو شمیر رسنۍ لا دمخه د اقتصادي ستونزو له کبله تړل شوي دي او د ځینو نورو پر کارونو هم اغیز شوی دی. اوس چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي، د خصوصي رسنیو د راتلونکي لپاره اندېښنې په زیاتېدو دي.
په 2009 میلادي کال کې چې کله د طالبانو واکمنۍ ونړېده او د امریکا په مشرۍ نړیواله ټولنه په افغانستان کې ښکېله سوه، نو په دې هېواد کې د آزادو رسنیو د رامنځته کېدو او ودې بهیر ورسره یو ځای پیل سو. په پلازمېنه کابل او د ولایتونو په مرکزونو کې ګڼې چاپي، غږیزې او تصویري رسنۍ رامنځته سوې. هغو محلي راډیوګانو چې د اف ام په څپو یې خپرونې کولې تر ټولو زیاته وده وکړه او ګڼ اورېدونکي یې ورمات کړل.
هر ورځ له همدې ځایه شمله سیمې، نړۍ او هېواد تازه حالات څارو.
د چاپي، غږیزو او تصویري رسنیو تر ډیره په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې له حضور سره د ټولو بیلابیلو ادارو او سفارتونو له مرستو او د نړیوالو خیریه بنسټونو له اعلانونو خپلې چارې تمویلولې. خو په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د نړیوالو مرستو بهیر کم سو. ګڼې له دې خصوصي رسنیو یا تړل سوي او یا یې چارې ټکنۍ سوي دي. اوس چې ټول نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه وځي، د دې ویرسته چې په دې هېواد کې به د نړیوالې ټولنې ښکېلتیا نور هم راکمه او ورسره به د ژوند د ګڼو نورو اړخونو په څېر د یو شمېر خصوصي او ازادو رسنیو خپرونې او دوام هم له خنډ او ځنډ سره مخ سي. ځینې خصوصي رسنیو لا دمخه دا اغیز محسوس کړی او همدا اوس په سلګونو هغه کسان چې وخت په وخت یې په دې رسنیو کې کار کاوه بېکاره سوي دي. په افغانستان کې د خبریالانو ټولنې اندېښنه لري چې په دې هېواد کې به په تدریجي توګه په خصوصي رسنیو د کار ساحه راتنګېږي، چې ځینې لا دمخه تړل سوي او ځینې د تړل کېدو خواته روانې دي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د عدالت غوښتنې مسؤل صدیق الله توحیدی وایي، له بده مرغه چې د خارجي بسپنه ورکوونکو او نړیوالو مالي همکارانو د ملاتړ د کمښت له امله زیاتې راډیوګانې تړل سوي او یا یې فعالیتونه راکم کړي دي.
کار دا لړۍ همدغسې دوام ولري او نړیوالو افغانستان ته شا وکړي، خو هغه ازاد رسنۍ چې دي دا وضعیت به ډېر هم خراب سي. کېدای شي چې ډېری رسنۍ د فعالیت نه پرېښودلو ته مجبور سي. بل مسله دا ده چې که دغه سیاسي وضعیت خراب او ترنګنه شي، د بیان ازادي هم تر سیوري راځي، او کله چې بیان ازادي نه وي بیا رسنۍ هم خپل ازاده فعالیت نه شي ترسره کولای.
د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې نوی مشر مجیب خلوتګر هم د تیرې ورې میاشتې په 1 نیټه ازادۍ راډیو ته ویلي وو، په افغانستان کې د رسنیو او د بیان ازادي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. د رسنیو مالي او اقتصادي ستونزې په ډېرېدو دي. همدا دلیلونه د دې باعث سوي دي چې ځینو رسنیو خپل فعالیت درولی او ځینې خبریالانو خپلې دندې پرېښې دي. خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکي بیا دا نه مني چې د بهرنیو مرستو کمښت په دې هېواد کې د خصوصي او آزادو رسنیو پر فعالیتونو ډېر اغېز کړی وي. د دې وزارت ویان صابر مومند ازادي راډیو ته وویل، په ټوله کې په افغانستان کې رسنیز بهیر هماغسې روان دی. د نوموړي په خبره ځینې رسنۍ چې له مالي ستونزو سره مخ کېږي، دا معنا نه لري چې هغه بندېږي، بلکې یوازې بڼه یې بدلون مومي او د هغو رسنیو شمېر کم دی چې په وروستیو کې په بشپړ ډول تړل سوي دي. د ښاغلي مومند په وینا، ځینو رسنیو تازه تیر کال فعالیت پیل کړی دی.
رسنۍ هم جوړې شوې دي، تر اوسه پورې دغه برخې چې د خارجیانو وتل خو
د اطلاعات او فرهنګ د وزارت چارواکو د ډاټ پر خلاف د پلازمېنې کابل په شمول په ګڼو ولایتونو کې یو شمېر افغان ژورنالیستانو چې پخوا یې له سیمه ییزو رسنیو سره کار کاوه ازادۍ راډیو ته ویلي چې بیکاره سوي دي. همدارنګه په تېر کال کې په بېلابېلو سیمو کې لسګونه چاپي او غږیزې رسنۍ تل سوي او یا یې خپرونې ټکنۍ سوي دي. افغان مدني فعالان وایي خصوصي رسنیو په تیرو شلو کلونو کې د مدني ازادۍ او بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو د حقونو په ترویج کې د پام وړ ونډه لرلې. دوی دا اندېښنه لري که چیرې په افغانستان کې د خصوصي او ازادو رسنیو چارې ټکنۍ سي، دا به په دې معنا وي چې افغانستان هغه بریا له لاسه ورکوي چې په تیرو شلو کلونو کې د ازادو رسنیو د لرلو په برخه کې ترلاسه کړې وه. په غزنی ولایت کې د ښځو د حقونو فعاله مریمه د ښځو د پرمختګ په برخه کې د رسنیو رول هم ګڼي، خو وایي په اوسني وخت کې چې ډیری رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله سکوت سوي او یا هم له مالي ستونزو سره مخ دي، دا اندېښنې وړ ده.
له بده مرغه که نن ورځ رسنۍ سقوط کیږي او یا هم د دوی فعالیتونه کمیږي، نو دا به د دې لامل شي چې په دې شلو کلونو کې دا لاسته راوړنې به له منځه ولاړ سي او تر څنګ یې د ښځو او د ماشومانو حقوقو ته به توجه ونه شي او ماغه ستونزې چې مخکې وي بیا به هم له هغه ستونزو سره مخ کیږو.
تاسې د شملې راډیو اوریدونکي یاست.
مریم او په افغانستان کې یو شمېر نور مدني فعالان وایي که نړیواله ټولنه او افغان حکومت غواړي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هم په افغانستان کې د مدني ازادیو او بشري حقونو په برخه کې د تیرو شلو کلونو بریاوې وساتل سي، نو غوره لاره به دا وي چې نه یوازې په افغانستان کې د رسنیو ملاتړ ته دوام ورکړي، بلکې نور یې هم پیاوړی کړي. د دوی په وینا پیاوړې رسنۍ به وکولی سي چې په افغانستان کې د هغه لاسته راوړنو په ساتنه کې مرسته وکړي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته یې د له منځه تللو ویره سته.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی. ته ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینا کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د ملي مصالحې د علي شورا یو مرستیال وایي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د افغانستان د څنډې ته کولو په معنا نه دي. اسدالله سعادتي نن د ډیموکراسۍ لپاره د افغان ښځو د ټولنې په غونډه کې وویل چې نړیواله ټولنه به له دې وروسته هم افغانستان یوازې پرېنږدي او خپلو مرستو ته به دوام ورکړي. په دې غونډه کې د ښځو چارو وزارت چارواکو ټینګار وکړ چې د سولې په بهیر کې د ښځو ونډې ته باید په جدي نظر وکتل شي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واورئ.
له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل او خلکو ته د افغان حکومت د چارواکو ډاډ. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا یو مرستیال اسدالله سعادتي د دوشنبه په ورځ په کابل کې د ډیموکراسۍ لپاره د افغان ښځو سازمان په یوه ناسته کې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه یو شمېر هغه هیوادونه چې تیرو شلو کلونو را په دې خوا له افغانستان سره مرستې کړې او ګډې ګټې لري نسي کولای دغه هیواد یوازې پرېږدي.
افغانستان بیا د نړیوال کرکیچ په سیمه باندې بدل شي، که افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو ډلو مرکز وګرځي، له دغه هیواد چې کومه ناامنۍ خپریږي، له دغه هیواد کومې ستونزې چې رامنځته کیږي، هغه اور چې په دغه هیواد کې بلیږي لوګای به د ډیرو نورو سترګې هم وسوځوي، په ځانګړې توګه د لویدیځو هیوادونو.
ښاغلی سعادتي وایي نړیوالو په تیرو شلو کلونو کې افغانستان کې د خپلو ګټو پر بنسټ ډېرې مرستې او پانګونې کړي، نو په خبره یې له همدې امله خپلې امنیتي، ډیپلوماتیکې، سیاسي او مالي همکارۍ نسی بندولای. د ملي مصالحې عالی شورا د چارواکي داسې مهال دا څرګندونې کوي چې دوه ورځې وړاندې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل پیل سوي او ټاکل سوي د را روانې سپتمبر میاشتې تر 11 نیټې د بهیر بشپړ سي. وړاندې افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم په دې اړه خلکو ته ډاډ ورکړی و. بلخوا په یاده ناسته کې چې د ډیموکراسۍ لپاره د افغان ښځو د سازمان له لوري جوړه سوې وه، د افغانستان د ښځو چارو وزارت مرستیالې حسنا جلیل ټینګار وکړ چې د سولې په پروسه کې دې د افغان ښځو ونډه له پامه نه غورځول کېږي. اغلی جلیل وویل افغان ښځې د داسې سولې غوښتونکي دي چې په راتلونکي کې یې د پرمختګونو مخه ډب نه کړي.
افغان خزی سوله غواړي. موږ شل کاله وجنګېدو نو بل اخره داسې ځای ته باید ورسیږو چې خپل پرمختګ چټک کړو. کله چې په ولایتونو کې مو جګړې او نښتې دوام مومي، زموږ د پرمختګ مخنیوی کوي. نو موږ سوله غواړو، خو داسې سوله نه چې موږ تیرو کلونو یا 1980 کال ته بیرته ستنوي چې موږ یې له سختو ستونزو سره مخ کړي وو. نو بیا هم وایو سوله غواړو، جمهوریت غواړو او په جزئیاتو کې د ښځو ونډه غواړو.
که څه هم د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال اسدالله سعادتی افغان ښځو ته د هغوی د حضور په اړه ډاډ ورکړ او وی ویل چې د ښځو له نظریاتو پرته دغه بهیر ناقص دی، خو تر دې وړاندې هم د بیلابیلو ادارو، بنسټونو او د افغان ښځو د حقونو د فعالانو له لورې نیوکې سوې وې چې ګواکې له طالبانو سره د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون کمرنګه دی.
د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم ویلی چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل د افغانستان د یوازې پریښودو په معنا نه دي او امریکا هلته د هر ډول سناریو لپاره چمتووالی لري، خو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پیل سره سم یو شمیر امریکایي چارواکو په افغانستان کې د حالاتو او احتمالي نارامۍ په اړه یو لړ اندېښنې څرګندې کړې دي. د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی ویلي که څه هم افغانستان ډیر قوي او مجهز ځواکونه لري، خو کېدای شي چې د طالبانو پر وړاندې له بدو پایلو سره مخامخ شي. له دې ټولو سره سره د افغانستان د شخړې د سیاسي حل لپاره هم هڅې چټکې شوي او په همدې مقصد په کور دننه او له هېواده بهر د سولې لپاره د اجماع د پیاوړتیا کوشش روان دی.
د مې په لومړۍ نیټه له افغانستانه د بهرنیو عسکرو وتل پیل شوي، خو ترخواهی د افغانستان د راتلونکي په اړه د بهرنیو چارواکو د څرګندونو لړۍ هم ګرمه روانه ده. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغانستان په اړه غږېدلی. انټونی بلینکن د سی بی ایس ټلویزیون د شپېتو د خبرونه کې ویلي له افغانستاني د عسکرو وتل د دې هېواد د بشپړ پریښودو په معنا نه دي.
موږ باید هر ډول سناریو ته چمتو اوسو او د هرې تګلارې له مخې وضعیت څارو. موږ شل کاله کېږي چې افغانستان کې بوخت یو. کله دا هېروو چې موږ ولې هلته ولاړو. زموږ د دې کار موخه د سپتمبر د 11 بیت پر وړاندې عمل و او موږ دا کار وکړ، خو اوس له دې قبله چې زموږ عسکر خپل کور ته راځي دا د افغانستان د پریښودو په معنا نه وه. نه ده.
خغلی بلینکن ډاډ ورکړی چې له افغانستان سره به په اقتصادي، بشري او پرمختیایي برخو کې دوی مرستې دوام وکړي. په همدې حال کې د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی هم له افغانستان د بهرنیو عسکرو لوتو وروسته د دوه احتمالي پایلو په اړه غږېدلې. خغلی میلی د سی این این او اسوسییټډ پریس خبریالانو سره مرکه کې که څه هم د افغانستان ځواکونه مجهز، روزل شوي او قوي ګڼلي، خو زیاتوي کېدای شي د طالبانو پر وړاندې له بدو پایلو سره مخ شي. هغه زیاته کړي یو احتمال دا ده چې کېدای شي په حقیقت کې له ډیرو بدو پایلو سره مخامخ شو، خو دا احتمال هم لري نه ده چې افغان پوځ د خپل حکومت سره یو ځای د دې ستونزو سره مبارزه وکړي. خو جنرال میلی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اړینې بولي چې په خبره د بریالي کېدو پر مهال په دې هېواد کې د یوې بلې کورنۍ جګړې مخه نیول کېدای شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا باور لري چې افغان ځواکونه کولی شي له خپلې خاورې او خلکو ساتنه وکړي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ نن ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه له بیلابیلو وړتیاو سره سره له جغرافیې سره بلد دي او په وروستیو کې شپږ نوي سلنه عملیات دوی پخپله کوي. غوره تجهیزات او وسایل لري او له خپل هېواد او ولس څخه په میړانه دفاع کوي.
خو له نظامي چمتووالي سربیره د افغانستان د اوږدې کشالۍ د حل لپاره سیاسي هڅې او سولې ته د رسیدو په موخه د اجماع د پیاوړتیا لپاره کوښښونه هم روان دي. یمو رئیس غنی تیرو دوه ورځو کې د ملي شورا له مشرانو سربیره له بیلابیلو ګوندي او جهادي مشرانو سره کتلي. جمهوري ریاست د دې لیدنو موخه د سولې لپاره د اجماع پیاوړتیا ښودلې. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاد سیمې ته د خپل سفر پر دوام ازبکستان ته تللی او هلته یې د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره لیدلی دي. زلمی خلیلزاد له دې لیدنې وروسته ویلي ټول لوري باید د افغانستان د څلوېښت کلنې شخړې د سیاسي حل لپاره د روانو پرمختګونو ملاتړ وکړي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سرین نه دا کمیسته
طالبان به هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
ځانګړي مرکی
مانه جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه وکړم
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایزا او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
څلور بجې او دیرش دقیقې دی د خبرونې په دوهمه نیمایي دیرشو دقیقو کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ پروګرامونه خبريږي خو له هغه مخکې نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي افغانستان د امریکایي ځواکونو ایستل په دې معنا نه دی چې متحده ایالات به د هیواد ته شاک کوي بلکې د سفارت د فعالیت ترڅنګ به پر اقتصادي او نورو برخو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکوي د افغان ولسمشر دوه مرستیال سرور دانش وایي طالبان پر خبریالانو او مدني ټولنې په حملو سره نشي کولی چې حکومت له ستونزو سره مخامخ کړي ښاغلي دانش د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت وینا کې وویل د خبریالانو په وړاندې موجوده ستونزو سره سره رسنۍ د افغانستان د حکومت یو مهم لاسته راوړنه ده دغه راز د افغانستان د نړیوالو شریکانو او ملاتړ ډلې هم په یوه اعلامیه کې یو ځل بیا د افغان خبریالانو او رسنیو د ملاتړ ژمنه وکړه په هرات او فراه کې چارواکي د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې د لسو زیاتو پولیسو او سرتیرو د وژلو خبر ورکوي د هرات والي د فرسي ولسوالۍ پر امنیې قمانداني د طالبانو د یوه برید په پایله کې د پنځو پولیسو او نهو طالبانو د وژلو خبره کړې او په عین حال کې د فراه والي تاج محمد جاهد پر یوې پوځي پوستې د طالبانو په برید کې د لږ تر لږه اوو سرتیرو د وژلو خبر ورکړی په لوګر کې چارواکي بیا وایي پر یوه کور د طالبانو توغندۍ لګېدلې او وطن یې ټپیان کړی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چین چې په خپل ځان ای باور په زیاتېدو دی په بهر کې ډېرې توندۍ او په کور دننه یې ډېرو فشارونو ته مخه کړې ده بلینکن تېره ورځ له امریکایي سی بي ایس نیوز سره په امریکا کې دغه راز وویل واشنګټن نه غواړي چې د چین د پرمختګ مخه ونیسي خو پرې به نږدې چې د نړیوال نظم پر اساس قوانین کمزوري کړي قرغزستان او تاجکستان له ګډې پولې د ځواکونو د پشا کولو لړۍ بشپړه کړه دا خبره نن د قرغزستان د سرحدي چارو ادارې کړې او ویلې دي سیمه کې وضعیت اوس عادي دی په پوله کې د تیرې اونۍ په شخړو کې د نږدې 500 کسانو د وژل کېدو او د نږدې 200 کسانو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي وو
زموږ غاګل آزادۍ رادیو اوري ستاسو له پیغامونو
زه حکمت لام د کندهار ولایت زنګ پر سوال دی اور دغه پرغندا ول سوال دی چې دا د دوی پر ډیر کم دی او کم بار دی او دلته د جنې پر فاکتورونه چې زه تکرونم چې د اولار دی رقم دا د ټول را دی خو ته دا د دې شسان ته نو موږ غواړو دا د ټول خو وستانه د دغه پرغندا او ټول د درایې ده دا د ډیر پراخه چې ځکه چې اوس متادم ټولم پراخه چې جوړي دا د سرکاري باغ ټول هم په تاسو ته دی جوړي نو موږ غواړو د حکومت څخه چې دا د ټولم راکبردار شي او ډیر کې ځکه چې دا د برو لسالي لار ده لکه د سایلو کوټ د خاصره زارغندال د نیس نو هله د تاسو نو پیغام په تیته غوړو السلام
زه بصیر الله حقمل د کونړ ولایت د درپیج ولسوالۍ د ننګلام دنګلیک پر کلی زما پیغام د معارف وزارت ته دا وړاندې کوم چې د نورستان ولایت دوان تعالی لیسې دوهم ټولګي نگران معلم یم چې زموږ کلی د نورستان سره وصل ځکندې په سرحد کې پروت دی د کورونا وایرس په پیدا کېدو نه وروسته موږ په لاندې مشکلاتو سره مخامخ یو اول د معلمانو کمبودي زه په خپل فعلا د دوه سیمونو ته درس وایم چې اول ټولګي او دوهم ټولګي چې د دوه ټولګو شاګردانو جمله تعداد 15 شاګردانو ته رسیږي مخکې به وزارت لخوا نه موږ ته حق زخمي معلمان نیول کېدل دا څه به ډکوله او دا چې نور استادان هم هر یو ته دو دو سیمپونه پیلن ورته غاړه دي. دویم د کتابونو نشتون دا بله ستونزه ده. دریم زمونږ لیسا اووه کمرې لري چې پنځه ټولګي په لمر کې بهر ناست وي چې ماشومان د ګرمۍ موسم په وجه په ډېر مشکل سره مخ مخامخ دي. نو باید چې کوم دی موږ د بېوزله ولس ته د وزارت معارف پوره توجه وکړي. ومن الله التوفیق والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
قدر من اوریدون کوشی با وروستا امنیت او سلام چاپیریال او د سپورت نړی اونیس پروگرامونه پیلیگی خول هغه مخکی. په هندستان کې د کورونا وبا ورستر بلی پراخیگی تیرونه په دی هیواد کې ل درویز درو زیاد کسان په دی ناروغی مرشول. په دی اړه نور حال په دی راپور کې
د برتانیې حکومت ویلي چې هندوستان ته به زر دانې اضافي د مصنوعي سا اخیستلو ماشینونه ولیږي. د تیرې اونۍ پر مهال هندوستان 2.6 میلیونه د کورونا ویروس مثبتې پیښې ثبت کړې او په دې ویروس اخته شاوخوا 23,800 کسان مړه شوي دي. له دې سره د ټولو مړینو شمیر 2,15,000 ته لوړ شوی دی. متخصصین په دې باور دي چې دا شمیرې د بحران جدیت ښیي. د صدر اعظم نارندر مودی حکومت پر ټول هیواد له بندیز لګولو ډډه کړې ده، خو ګڼو ایالتونو خپل محدودیتونه وضع کړي دي. په جنوبی آسیا کې په عمومي توګه خطر زیات شوی دی. په نیپال او سریلانکا دواړو کې مثبتې پیښې مخ پر زیاتېدو دي او په روغتونو کې بسترونه، اکسیجن او نور روغتیایي وسایل مخ پر کمېدو دي. په پاکستان کې هم د کورونا ویروس درېمه څپه راغلې ده. چارواکو د می په دوهمه نیټه پریکړه وکړه چې د می له څلورمې تر شلمې به د تګ راتګ لپاره له افغانستان او ایران سره لارې په موقتي توګه تړلې وي. دا محدودیت به له افغانستان او ایران پر ورتلونکو پاکستاني وګړو نه وي. په اروپا کې وضعیت مخ پر ښه کېدو دی. رومانیا به د می په درېمه په پلازمینه بخارست کې د کورونا ویروس اړوند بندیزونه کم کړي، ځکه مثبتې پیښې کمې شوي دي. په جرمنی کې هم مثبتې پیښې کمې شوي او د واکسینو کمپاین هم تر ډیره عملي شوی دی. په برتانیا کې لیورپول د موسیقۍ یو فستیوال جوړ کړ چې آیا په دا ډول مراسمو کې ویروس خپریږي که نه. شاوخوا 5,000 کسانو پرته له ماسکونو او ټولنیز واټن مراتولو پکښې ګډون کړی و. دوی تر فستیوال مخکې د کووید-19 ټیسټ کړی و او نتیجه یې منفي وه، او همداراز به تر فستیوال 5 ورځې وروسته هم ټیسټ وکړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په ماشومانو کې خوارځواکي یا سوء تغذیې څه ډول ناروغي ده؟
کمزوري ده، تغذیې ده، استاله خو یې منې سونه شپه ونه خان خوب سره تیروي، پمپرو ته بدلوي.
ولی یو شمیر ماشومان په خوارځواکۍ اخته کیږي.
د شپږ نظر ډیر هغه ماشومان کوم چې حالات ښه نه دي، د تغذیې لحاظ دوی ته په داسې حالاتو کې باید په سمه توګه په منظمه توګه د تغذیې یو برنامه ولیکل شي.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي دي. قدر من اوریدونکو، د یونیسف د ادارې د مسؤولو کسانو په وینا، نامناسب غذایي رژیم په ټوله نړۍ کې ماشومان له روغتیایي ګواښ سره مخ کړي دي. بې وزلي، طبیعي پیښې او نامناسب خواړه په ماشومانو کې د سوې تغذیې یا خوارځواکۍ لوی لامل دی. په افغانستان کې له 5 کلونو څخه لږ عمر لرونکو له هرو 10 ماشومانو څخه 4 یې له وادې څخه پاتې دي. نو ځکه ویلی شو چې په ټوله نړۍ کې چې افغانستان هم پکې شامل دی، د ماشومان یوه ډېره برخه د نامناسبې غذا له وجې په سوې تغذیې اخته دي. په افغانستان کې د تغذیې وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی. هر کال له 5 کلونو څخه لږ عمر لرونکي 2 میلیونه ماشومان له شدید خوارځواکۍ څخه اغېزمن کیږي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته یوازې په یوه خونه کې 10 ماشومان بستر و چې په شدید خوارځواکۍ اخته و. د هغوی له میندو سره مو خبرې کړې، ورته غوږ شئ.
دا مریضه شوې دم دا سوې تغذیې شوې ده، شیدې مې نه دا ډوډۍ موډۍ مې لږ ورکوله. نه چې پیدا شوې دم دا شه ده، بېخي نه چاغېدله نه ښه کېدله.
ملایکو ما خبرګون کې انا پیدا شوم بیا ما شدي استاد اوس استاد تا یو کوم خو نه مليږي نه مليږي هغه د تیومې کور کې پی خو دلې میرا وس کمزورې ده تغازی ده
باسراله پلچخی زیل وسره کې خپل دمو شې دی نه خو زیل کې وسره سي پیدا سه یو پاوکام یو کیلو بیا دې غوښ دې ور کولې هغه سره نه کېدل نه سال کېدل بس پرا به کوله بیا دل سره راځو ته وته لول وې داسې کار دنه بیا ما ته یو لوت قدرت داسې دې سره ولې ګلو پیدا سه کاغذ ده
مشوم سره ول تغذیه شي د نوسف د دفتر له وایاند فریدون آریان سره مې پام دی کړل مرکه کړي نو موري په فایل کې د کورونا لامل د مشوم په تغذیه حالت غږیږي
بد بختانه نړۍ او سره افغانستان د سهارات څخه تیریږي چې ډېر حساس حالت دي په خصوص کومه وګورو د کووډ نو لیس کم حالات چې افغانستان کې سم خامخ دي او کم ستونزې چې د جوړې کړې دي په نړۍ په کچه او په افغانستان کې او ګدا هم ګورو چې په افغانستان کې ډېرې ماشوم داسې حالات تر مخ دي چې هغه تم نه خواشه کې شو وایي
بل
شپږ څو نظر ډېر هغه ماشومان کم چې حالات خنه دي د تغذیه لحاظ دوی ته په داسې حالاتو کې باید په سمه توګه په منظمه توګه د تغذیه او برنامه ونیو
بله
تاسو موږ وښی کولای دوی د مافیت سیستم ولر ویسو او وښی کولای دوی هغه کم خطرات چې دوی ته کېدای شي لامل شي دغه مخنیوي وکړو او د دې لپاره ډیر زیات مهم دی چې دا موږ درکو چې د ماشوم د لپاره کورنۍ کې د مور د لپاره او په ټول کورنۍ د لپاره یو متنوع رژیم وسی د میوه سبزیجات مختلف رنګ سبزیجات چې وښی کولای هغه ویتامینونه ماشومان ته ورکې تر څو شي کولای شي خمافیت ودی
ستا کوم زایت دی ورسی یا هغه مواد چې لازم دی خوارځواکی ماشوم ته هغه ورسیږي
هغه ماشومان کوم چې خوارځواکی سره یا حد خوارځواکی سره یا متوسط خوارځواکی سره مخامخ دي د دوی ساتنه مهمه ده او په داسې شرایطو کې دا وضعیت په یاد کې ولرو چې هغه ادارې یا هغه صحي ځایان چې ماشوم ته اضافي خوراک ورکوي هغه ماشومان چې خوارځواکۍ سره مخامخ
بلکې
یونیسف ترنه خی چې په افغانستان کې هغه مراکز چې شي کولای د ماشومانو ته د اضافي خوراک ور برابر کړي دا بند شوی نه دی دا د عمل لري او شي کولای هغه ماشومان چې په خوارځواکۍ سره مخامخ شي کولای دا کړنو کې دا ورشي منګ دغه مواد لاس تراوړي ځکه دوی لپاره ډېر زیات اړین دي نو دا ویره باید په ذهن کې را نوړي چې که دې نه غزي پورې زما لارې بڅنګ شي یا زه به ترق ماته لاړ شم دوی شي کولای چې صحیح څنګه ته ورشي او دغه مواد چې د ماشوم د خراتونکو لپاره دي دا لاس تراوړي خپل ماشوم ته ورکړي
یعنی کورنۍ او ته ډاډ ورکوي چې ووس هغه مرکزونه د خلکو په مخ پرانیستي چې د سوې تغذی هغه مواد خوارځواک ماشومان ته ورکول
بله دم غړې منګه معلومات ښکاره کوي چې ټول هغه روغتیايي تاسیسات چې یا ګرځنده ټیمونه دي یا هغه کم تاسیسات چې ځایشتون لري دا ټول خلاص دي او خپل خدمات ماشومان ته بېل کوم وقفې وړاندې کوي د عامه روغتیا وزارت او یونیسف دواړه پدې ته وایي چې دغه خدمات مختوي سي او ماشومان ته د حاد خوارځواکي یا هغه چې متوسط خوارځواکي سره مخامخ دي دغه خاص خواړه ور برابر کی او د میندې شکولې د لاس تراو
bale که څه هم تاسو په خپل خبرو کې وویل ک بیا هم درته واضح کی مرحله په مرحله کورنۍ له دوی سره څه ډول مرسته وکي د تغذیه په برخه کې
ګور اول خدا ډیر مهم ده چې چیرته ماشوم خوارځواکي سره مخامخ شي هغه په کور کې پرې خوندل یا یو صحی مرکز ته نوړل دا ستونزمن کار ده ځکه ماشوم تلا نور خطرونه شي کولای لامل شي نو خبر دا وی چې هغه میاند چې ماشومان بدبختانه خوارځواکي ته مخامخ دي کم مشورې چې صحی ټیمونو ورکړي دي کم مشورې چې دوی د صحی مراکزونو لاس ته راوړي دي هغه خوراکي مواد چې خوارځواکو ماشومان ته ورکړي هغه د صحی سره کور کې کم مواد خوراکیشته د مور د تغذیه لپاره او د ماشوم هغه ماشوم چی کوله لکه خوراکو کې د غیر لپاره سبزیجات نه وجات نور کم خرجات دي د غیر استفاده د ټول ذات مهم دي چې اوس کوله ماشوم درسته وساتي او د غیر ایمینی وضعیت لا هم خپله توڅ کوله هغه وایروسونه میکروبونه مریضانو دغه مقابل کې وشکوله وجود ځان وساتي.
د تاسو د دفتر او نور هغه مسؤل ادارې ستاسو همکاري کوي، د راتلونکي لپاره څه پلان لري؟ دغه کوم حالات چې د کرونا وایروس را وسته په ټولو باندې، بیا چې په دې کې ماشومان هم شاملېږي، د دې لپاره چې دوی ډېر زیات ورنه متاثر نه سي او بد تاثیر ورباندې ونه کړي، راتلونکي پلانونه څه دي؟
د کووید 19 وضعیت په بدبختانه دا به نور هم وضعیت پیچلی کړي، لا به وضعیت خراب کړي. همدې لپاره په کار ده چې مونږ په سمه توګه د ماشوم د تغذیې په هکله پوه شو. یا هغه رژیم کوم چې مونږ ته ویل شوی دی د طبي ډاکتران د خوانه، طبي مراکز د خوانه، درسته توګه عمل وکړو، ځکه چې وضعیت لا نور کېدای شي خراب شي. او دې لپاره چې مونږ وشو کولی دغه ماشومان چې ورزکي ته مخامخ دي، د دې د بد وضعیت څخه مخنیوی وکړو، باید میندې پلرونه په هغه مشورو عمل وکړي کوم چې دوی ته په متواتر ډول د صحي مراکزو خوا ویل شوي دي، ډاکتران یې وایي، او یونیسف په خپل هغه معلومات چې وګړو ته وړاندې کوي په هغې کې په دې باندې ډېر زیات تاکید کوي. نو ډېر زیات مهم ده چې مونږ دا په پام کې ولرو چې ماشوم ته بیلابیل خواړه تهیه کړو، چې په کور کې شته، د ماشوم د ښه اټېدو دپاره، د هغې د ښه صحت دپاره باید مونږ هغه تدابیر چې کوم مونږ ته ویل شوي هغه په پام کې ولرو.
بله آریان صاحب، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي اوسئ.
ژوندی اوسئ کرشته جان، مننه. برابر.
قدر من دوستانو، دا وه د ماشوم د یخونو خپرونه تربیه فرض کې چې یاست الله مال او ملګر.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د لوبو له میدان یوې بلې ونیزي خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ ووسئ، پروانه خبرونه کې با د زابل ولایت د ورزشي فعالیتونو په اړه باندې خبر شي. د دې ولایت د ورزش له مسؤلینو سره مو خبرې کړي. د پارا اولمپیک یو افغان لوبغاړی به د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکړي. دغه شان به د هندوستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل وروستی حال هم درکړو. خو په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
د لومړي ځل لپاره په غور ولایت کې د سنوکر رمضان جام سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د رسنیو برخې مسؤل مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې شاوخوا شل لوبغاړي د غور ولایت له بېلابېلو کلبونو څخه ونډه لري. د هغه په خبره دغه سیالۍ به د درې ورځو لپاره دوام وکړي. ښاغلی قاري زاده وایي د دې سیالیو هدف د غورو لوبغاړو ټاکل، د دې ولایت منتخبې لوبډلې ته دي. په کندهار کې د فوټبال رمضان جام سیالیو ته د خلکو خوښي. د دې ولایت ځینې اوسېدونکو نن ازادي راډیو ته وویل د دې سیالیو پیل د کندهار خاطه د شپې لخوا یو بل رنګ ورکړی. دوی وایي له روانو حالاتو ستړي دي او د څو شیبو لپاره د دې سیالیو سیل ته راځي تر څو ذهنونه یې بدل شي. په ورته وخت کې د رمضان جام سیالیو مسؤل قدرت الله خاکسار وایي دغه سیالۍ د دې ولایت د والي په مالي ملاتړ د روژې په دوهمه پیل شوې. د هغه په خبره دغه سیالۍ د مرکز او ولسوالیو د شاوخوا اتیا لوبډلو ترمنځ په دریو ګروپونو کې روانې دي. هغه وایي د فوټبال دغه سیالۍ به د روژې تر 15 پورې دوام وکړي. د نوموړي په خبره د دې لوبو هدف د خلکو لپاره د خوښیو زمینې برابرول دي. او د کرکټ له نړۍ نوی خبر دا چې د هندوستان ستر سوداګریز لیګ یا آی پی ایل دیرشمه لوبه د کرونا وایروس له امله وځنډېده. د آی پی ایل ادارې له لوري د مې په درېمه یعنی نن په یوې خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ټاکل شوی وه نن د دغه لیګ دیرشمه لوبه د کلکتې نایټ رایډرز او رویال چیلنجرز بنګلور لوبډلو ترمنځ وشي، خو د کلکتې لوبډلې د دوو لوبغاړو په کرونا وایروس د اخته کېدو په خاطر دا لوبه وځنډول شوه. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې ورون چکرواتی او سندیپ ویر په کرونا وایروس اخته شوي او پایله یې مثبت ختلې. په هندوستان کې د کرونا وایروس تیز مزل د اندېښنې هم راپورته کړي چې ممکن په راتلونکي ورځو کې د آی پی ایل ټولې پاتې لوبې هم وځنډول شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د زابل ولایت د ورزش مسؤلین په دې ولایت کې د لوبغالو د کمښت یادونه کوي. دوی وایي په دې ولایت کې تر 1500 بیلابیلې ورزشي ادارې فعال دي، خو لوبغالي نشته. او دغه شان زیات شمیر ورزشکاران په دی ولایت کې خپل ورزشونو ته ادامه ورکوي. د دی ولایت د ورزش لامر محمد وایس عزیزی سره می خبرې کړي.
په زابل ولایت کې خو 15 فدراسیونه فعال دي، چې فوټبال، والیبال، کیک بوکس، وشو، کشتی، سامبو داسي رشتي دي چې په زابل کې فعالیت لري. فوټبال دلته زیات مینهوال لري، د وشو رشته هم زیات مینهوال لري په زابل کې.
همدغه دا کومې رشتې چې تاسو یاد کړي په دې برخه کې لږ تر لږه څومره ورزشکاران لري او څومره امکانات ورته برابر دي؟
په دغه کې د فوټبال په رشته کې تقریبا 1500 ورزشکاران لري، او په ویشو کې تقریبا تر 800 تر 800 تر شاوخوا داسې ورزشکاران ثبت او رجستر دي. نور رشتو کې هم زیات ورزشکاران لرو. تر روژې مخکې موږ د بندې کمال خان په ویاړ باندې سیالی جوړی کړی وی، چې هغه د فوټبال سیالی وی، د سامبو کورش رشتې سیالی وی، همدارنګه د کیک بوک سیالی دغه په لار اچولی وی، د سیالی پای ته ورسېده.
تاسو فوټبال او د وښو په برخه کې د ډیر شمیر ورزشکارانو یادونه وکړه، او طبعا لایق ورزشکاران بلري، خو کله چې په ملي کچه باندې سیالي کیږي د زابل لوبغاړي ډیر نه ځلیږي، څه فکر کوي علت څه دی؟
د وښو په رشته کې خو موږ لاسراوړنې زیات دي، هلته ملي مسابقو کې اشتراک کوي. پر رشته کې موږ مرکز ته د ملي مسابقو لپاره ورزشکاران لرو، لاسراوړنې لري. د فوټبال په بخش کې کوم خاص دغه نه لرو، خو فوټبال دلته موږ داسې سټیډیم نه لرو چې د امریتې د فوټبال فدراسیون د خوا نو مشکلات شته. داسې یو سټیډیم دی چې هغه مربوط شیخ مهدی لیسې د معارف مربوط دی، چې هلته اوس مشکل ټورنمنټونه په لاره اچو او
تاسو د سټیډیمونو یادونه وکړه. ما مغوښتل په همدې برخه کې پوښتنه وکم، د فوټبال په برخه کې سټیډیم نه دی موجود، په کومو کومو برخو کې لږ تر لږه په سټنډر برابر لوبغالي لري؟
دلته خو سپیلنګ د جمنازیم شروع دی، او فوټبال په برخه کې موږ د غنل روز موږ د وزارت سیاسي د خاصه یو پروژه ده، لزر نفرې سټیډیم سي ډیزاین نقشه او بودیجه منځور شوی ده، قراردادي ګټل ده، ان شاء الله تعالی کار به شروع شي. او یو سټیډیم دی چې دا د معارف مربوط ته هلته مشکل مسابقه دایره وو، د کرکټ سټیډیم ته چې هغه تکمیل شوی دی. نو دغسې د فوټبال فدراسیون د خوا څخه هم سل جریبه ځمکه ورکړې ده، چې اوس هغه کار هم شروع کیږي. فوټبال فدراسیون په خپل مصارف باندې زابل کې کمپلیکس دغه جوړوي، د فوټبال سټیډیم او جمنازیم.
ځینې ولایتونو ورزشي مسؤلین شکایت لري چې د مرکز له لوري نه د ولایتونو په کچه باندې په ځانګړي ډول د بودیجې په برخه کې د مور او میرې چلند کیږي. تاسو په دغه برخه کې څومره اندېښنه لرئ؟
موږ ولایت ته خو کوم خاص بودیجه نه ورکول کېږي، اصلا کې ریاست عمومي ته دولت دونه بودیجه نه ورکوي، دوی خپله بودیجه مصرفولی هم نسي. تیرو کلونو کې دوی 50% داسې بودیجه مصرف کړې وه، نو هلته هم داسې سم دغه نشته چې مثال دوی خپله بودیجه مصرف کړي. ولایتو سره هم بعضې ولایتو ته هم بودیجه کم ورکوي، بعضې غټ ولایتونه دي درجه یک ولایتو ته هغه ته زیات بودیجه ورکوي، او هغه امکانات هم زیات لري. مثال تجاران لري، شرکتونه هلته زیاته همکارده کوي، سپانسری او دغه پیس مثال د ټیمو سره ټورنمنټونه جوړ کړي، همکاري
وکړي. امیر صاحب، تاسو د ټورنمنټونو او د په ځانګړي ډول د ملي سوداګرو یادونه وکړه، خای په ځینو ولایتونو کې همکاري وکړي، ستاسو په ولایت کې د سوداګرو همکاري څومره ده د ورزش په برخه کې له ورزشکارانو سره چې دوی سپانسر کړي، بیلابیلې سیالۍ سپانسر کړي، تاسو دوی تشویق کړي دي؟
موږ خو داسې ولایت خاص تجارانو دغه نه لري، دلته بعضې ټولنې دي چې رڼا مدني ټولنه، زابل مدني ټولنه، داسې ټولنې دي چې اکثره ټورنمنټونه موږ ته هغه جوړوي، هغه زیاتې همکاري کوي په دغه بخش کې. نو تجارو بل چا راز موږ سره تر اوسه همکاري نه ده کړې، فقط دا ټولنې سره چې موږ سره همکاري کوي.
او بل موضوع که ورته راشو، د نامنۍ د یو شمېر ولایتونو کې نامنۍ په ورزش باندې سویرې غوړولې دي، ورزشکاران چې هغه په لورو پرتو ولسوالیو کې دي هغوی عموما ښارونو ته نشي راتلی، یا د ښار ورزشکاران ولسوالیو ته نشي تللی لږ تر لږه د بېلابېلو مسابقو لپاره. په زابل کې وضعیت څنګه دی؟
د ورزش په بخش کې خو تر اوسه پرې داسې کوم مشکل نه ده پېښ شوی. زموږ ورزشکاران اکثر وخت ملي مسابقو ته ځي، کابل کندهار لوره لویه لاره ده، نو پر دې باندې رشه وکړین دي بېرته یې کړي دي. دا ورزشکاران دي ولسوالۍ زموږ ته ورزشکاران راځي د لیمو مسابقات دایره وو. کوم داسې چا مشکل نه ده پېښ شوی نه چا مشته مثال اختاره کړی سی دا داسې کېده.
دنجونو ټیم هم لري په بیلابیلو رشتو کې لوبډله لري.
د ماری په بخش کې لرو نو داسې غنور په لیست کې.
د زابل ولایت د ورزش امیر محمد وایس عزیزی اوس هم د پارا اولمپیک افغان لوبغاړی محمد نعیم یوسف زید خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکوي.
نوم مې محمد نعیم یوسف زید دی، په وزن برداری بخش کې هم چرانه او په پینګ پانګ کې هم او په نشانځلي کې هم تمرین کوم. چې موږ د پارا اولمپیک غړی یو، په پارا اولمپیک کې موږ کولای شو چې مثلا یو رشته دوه رشته درې رشته کې تمرین وکړو. او انتخابي رشته چې زما وزن برداری ده، په وزن برداری کې لاسته راوړنې هم چنان لرم، په پینګ پانګ کې هم چنان لرم، او په نشانځلي کې دغه نخوشتونو کې پنځګانه په نوم باندې ده مشهور ده. نو هغه کې مې لمړی مقام ترلاسه کړی ده. ورزش هم خو ډېر پخوانه شروع کړی و، بیا څلور کاله کېږي چې رسمي ورزش مې شروع کړی و. زما د خوښې ورزش چې ده وزن برداری ده، او د تر څنګ نور ورزشونه هم کوو، خو زما خپله د خوښې وړ ورزش ده همدا وزن برداری ده. نو مسابقې هم په همدغه پارا اولمپیک بخش کې کړی، نو لاسته راوړنې هم راوړي دي. یوازې نه په وزن برداری کې، په دې دوه نور رشتو کې چې زه تمرین کوم په دې کې مې لومړی مقام او دویم مقام هم د وزن برداری په دغه کې اخیستی دی. د ورزش تر څنګ زه په خپله په یو شخصي تلویزیون کې کار کوم، د تخنیک په بخش کې ما په پروډکشن کې، د غږ په بخش کې ما مسؤول یم د غږ، او د تر څنګ مې د ټکنالوژي طبي رشته هم خلاصه کړې ده. او په ایف بی سی نا شفاخانه کې صدري بخش کې، البته راتوار کې مې درې کال هلته هم کار کړی رضاکاره. نو دغه د کرونا له وجې نه هم دا فلحال هغه د شفاخانې کار پریښی ده، د تلویزیوني کار او د ورزش کار پورې همدا اوس هم کوشش کوو لګې خپل کار باندې. زما رزو دا ده چې د همدې ورزش په برخه کې او د خپل هغه کم درس چې ما ویلې د طب په بخش کې، په دغه کې نور هم پرمختګ وکړم، او د خپل د ملت لپاره خدمت وکړم، او همیشه د خدمت جوګه وسم خپل خلکو ته، او صحت مند اوسم. د تمرین د لارې نه چې صحت ورکول هر څه د الله په لاس کې دي، خو کوشش کوو چې د تمرین د لارې نه خپل وجود
د پارا اولمپیک افغان لوبغاړی محمد نعیم یوسف زی اوس هم لجمن سره سم د هندستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل وروسته حال تر دې دمه څو لوبې شوي، کومه لوبډله په کوم ځای کې ده، او لوبغاړی تر دې دمه څنګه ځلیدلې دي؟
تر دا مهاله تر ننه پورې ډیلی کیپیټلز چې دغه اغه لوبډلې اته لوبې کړې دي، شپږ ګټلې 12 پوینټونه لري ډیلی کیپیټلز، او دا د آی پی ایل په نوم لړ کې ټاپ یې هم لمړی مقام لري. ورپسې بیا سیسکای هم چنای سپر کینګ دی چې ولو بی کړی پنځه په کېټل دی او لاس پوینټ لري، او هغه په سیروس بیا په دریم مقام کې آر سی بی دی چې ولو بی کړی پنځه ګټلې او لاس پوینټ لري. سکال د آر سی بی لپاره د زلیدو کال دی، یعنی په تیر درې څلور پنځو سیزنونو کې آر سی بی لوبډلې چې لوبډل مشري ویرات کولی کې هغه دومره خنه وزلیدلې، خو سکال دوی لته رولو په پنځه ګټل، یعنی دوه لوبې بایللې دي او په دریم مقام کې دی. د دوی بیټینګ آرډر چې دی هغه سره مکسویل دی، بی ډی ویلرز دی، خپل ویرات کولی دی، دوی ډیر خلو بکوي، نو همدا یو غټ لامل هم دی چې دوی لوبې ګټي. هغه په بیا په څلورم مقام کې د تیر آی پی ایل پړاو ګټون کلوب ډاله ممبئی انډینز دی چې ولو بی کړی دی، او هغه څلور ګټلې اته پوینټ لري. ورپسې بیا راجستان رویلز دی چې ولو بی کړی دی، څلور ګټلې دي، څلور بایل درې ګټلې او شپږ پوینټ لري. او بیا ورپسې وم نمبر باندې بیا کې کی آر د چولو بي کړې دي، یوازې دوی ګټلې او څلور پوینټ لري. او پورستی نمبر باندې بیا سنرایزر حیدرآباد دی چې و لوبي کړې دي، یوازې لبد مرغ چې یوازې یو لوبي ګټلې ده، یعنی د دوه پوینټ لزان سره لري. بولینګ کې ارشل پټیل چې دی هغه په و اننګونی او پاڼې کې ولس وکړي ترلاسه کړی او د سګنی آی پی ایل ټاپ وکټ ټیکر یا هم هغه وکټ اخیستونکی دی. دغه پس بیا کریس موریس دی چې په وو لوب کې څوارلس وکټ اخیستی او په دریم نمبر کې بیا اویش خان دی چې په اتو لوب کې څوارلس وکټ اخیستی دی. او په توپ اچونه کې بیا شکر داون دی چې هغه په اتو ترسره شوو لوب کې د خپل لوبډل لپاره درې سوه اتیا منډې کړي دي. د سګنی آی پی ایل تردا مهاله د سګنی آی پی ایل تر ټولو ډېر منډه کوونکی لوبغاړی دی چې څلور پنځوس یا نږدې پنځه پنځوس ایوریج دی. او ورپسې بیا په دوهم نمبر کې کل راهول د پنجاب لوبډلې لوبډل مشر دی چې په شپږو پاڼیو کې درې سوه یو شپېته منډې کړي دي او دی د سګنی آی پی ایل تر ټولو لوړ ایوریج لري چې شپږ شپېته دی. او په دریم نمبر کې بیا سویلي افریقا ڈپلیسز دی چې هغه په و لوبو کې درې سوه او شل منډې کړي دي.
د آی پی ایل په اړه مو وروستي معلومات واوریدل. درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبو له میدانه ورزشي اونۍ خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.